درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له هم دې شی پیل شو. د امریکا غک آشنا رادیو له همکارانو په مننه. نن په پنځشنبه ورځ د دیار لسو شپږ نوي يوم هجري المريز کال د زمري دی یا اسد میاشتې نو لسمه ده چې د 2018 میلادي کال د اګوست له لسمې سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار قادر انجرالوف په مرسته وړاندې کوم. او رئیس افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې څلور کسان ووژل. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په یوې نوې ویډیو کې په تهران کې د نویو حملو ګواښ کړی دی. د بګرام هوایي اډې مخته پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه میرمنې ووژل شولې او دوه نورې ژوبل دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور اسبوري ازادي راډیو ته وویل د میرمنو د بګرام اډې په لومړۍ دروازه کې تلاشي دنده درلوده.
اینا کارمندای سکیورټي بودن، در ساعت یک و نیم بجه از محل کارشان بیرون میبرن، دا بازار میرن کدام چیزی
دوی امنیتی کارکون کې وی یو نیمه بجه بازار ته راوتلی وی چې څه شی واخلي. په همدې وخت کې دوه کسان چې مخونه پټ وو او په موټر سایکل سپاره وو د کلاشنکوف په واسطه پر هغوی اندازې وکړي. روغتیایي سرچینو ویلي چې په ټپیانو کې د یوې میرمنې روغتیایي وضعیت نازک دی. یوې بلې ټپي شوې میرمنې بیا ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې دوی ته خبرداری ورکړل شوی و او دوی دا موضوع له پولیس سره هم شریکه کړې وه، خو پولیسو یې د امنیت لپاره کوم اقدام ونه کړل. تر اوسه کومې ډلې د بګرام د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې څلور تنه ووژل. د لوګر د والي ویان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازدیګر د محمد اغي په دې نو سیمه کې شوې ده او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه چا د لوګر د پرونۍ چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره شوې څېړنه ښیي چې د هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چهارشنبې په ورځ وکړه، خو وی ویل چې د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې جرم یې کړی وي یا په مقرر ډول د خپل هویت له څرګندولو انکار کړی وي. جرمنی په کابل کې د هیواد سفارت نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له یو نیم سل زیات کسان پکې ووژل شول په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو له لړۍ ځنډولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې پورې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس لخوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او د هیله من دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیلې د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتري کې برا پریوزي کار کوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په یوه ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپره کړې په تهران کې د نویو حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي. په دغه ویډیو کې چې د اسلامي دولت ډلې د اعماق خبري رسنۍ نښانه او پر تهران د جندي میاشتې دو حملو تصویرونه پکې ښکاري. یو سړی چې تورې جامې اغوستي او مخې پټ دی د حملو دغه خبرداری ورکوي. په تهران کې د جندي میاشتې د غبرګو حملو چې لږ تر لږه 13 کسان پکې ووژل شول مسؤولیت داعش په غاړه اخیستی و. د پاکستان له واکه لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډی کې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې د ناسبت شو شتمنیو په خاطر له دندې لري کړی رای ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پر فیصلې په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یوه پیل شوي لارون په ترڅ کې کوي. په دغه لارون سره چې نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې چې د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی رسیږي، نوموړی غواړي وښیي چې د سترې محکمې دغې فیصلې د نفوذ نه دی کم کړی. نواز شریف وویل د ونه شوې کړی چې خپله درېیمه دوره بشپړه کړي او په پاکستان کې هیڅ یوه صدر اعظم ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپله دوره بشپړه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه ټوکه اویا کاله په پاکستان کې تکرار شوي او دا هیواد هغه نور نشي زغملی. د نواز شریف دغه لارون به شاوخوا 400 کیلومتره لار وهي او تر لاهوره به رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویترز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی وایي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څېړل کیږي. په اپریل میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه وځنډول شي د یوې څېړنې امر ورکړ. هغه همداراز دغه تړون تر ټولو خراب تړون بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له چارواکو سره چې د دغه تړون له مخې د ایران پر اقداماتو څارنه کوي وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د شکنجې د منع قانون یو لړ نیمګړتیاوې لري او باید اصلاحات پکې راشي. د هرات اوسیدونکي سږکال د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د تر ټولو لوی بیرغ په جوړولو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1,000,000 لاسلیکونو په راټولولو لمانځي.
یو لوی بیرغ ده چې د افغانستان تر ټولو ولایتو د لوړ یو لوی بیرغ دی.
په کابل ښار کې بیا زما وطن زما له نظره د تصویرونو یو نندارتون جوړ شوی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونو په یو نوي برخه کې په یو نوي لړۍ کې په کابل کې یو هټیوال سره غږېدلی و چې د افغانستان تازه میوې ډېرې ستایي.
خټکی خو نامو خدا افغانستان دا ډیر غنی وطن دا ډیر ولایت ناراضی لقندوز ناراضی لقندار ناراضی لتاخار نه اندوانه ناراضی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټول نړۍ لپاره مهم دی. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په آر کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په مهال وکړې. ولسمشر غنی بیا وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د تروریزم پر ضد روانه جګړه وګټي. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي له تروریزم سره جګړه د نړۍ تر ټولو مهمه جګړه ده چې ګټلې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول بشریت لپاره مهم دي. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په ارګ کې د ماتې نه منونکي لوبو د مشال د بلولو په مراسمو کې وکړې. جنرال نیکلسن ویل په دې جګړه کې د ناکامۍ د بیې اندازه له تصور پورته ده او موږ باید دا جګړه وګټو. دغه لوړدبه امریکایي جنرال یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د ستایلو په لړ کې دا ځواک نه ماتېدونکی وباله. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د خاغلی نیکلسن د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د فیصل حکومت د تروریزم سره پر بریالي مبارزه باندې معتقد دی او د تروریزم سره بریالي مبارزه مو دایم ثبات ترسي. په دغه برخه کې نړیوال شریکان هم له موږ سره همغږي دي. د نیکلسن خبرې د دې معنی ورکوي چې د تروریزم سره بریالي مبارزه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره نه بلکې د سیمې او د نړۍ د ثبات په معنی ده.
ولسمشر غنی په خپل څرګندونو کې ویل افغان امنیتي ځواکونه بل تروریزم سره پروانه جګړه کې ګډون کوي. هغه زیاته کړه چې تروریستان کولای شي موږ جوړ کړي خو ماته ولې مون شي. د خاغلی غنی په خبره افغانستان به د تروریزم په هدیره بدلیږي. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو په اړه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی دی او د افغان سرتیرو او ملکیانو په مرګ ژوبله کې دا زیاتوالی راپورونه خپرېږي. دغه راز د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ چې افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلام مشورې کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبید
به از گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام کې نن پر دوو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو په وړاندې د سعودي عربستان د دریز بدلون، له ادا سره سم په سرپل کې طالبانو او داعش له لوري د لسګونو کسانو وژل، د هغه دوه موضوعات چې نن د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو د ازادي په څپو کې پروګرام کې انڅېړو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ، او هم که په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د شکنجې د منع قانون یو لړ نیمګړتیاوې لري او باید اصلاحات پکې راشي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قانون کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د جبران معیارونه او د خسارې د ورکړې اندازه نه ده واضح شوې، خو د افغانستان د عدلي وزارت بیا وایي د شکنجې د منع قانون کومه جدي ستونزه نه لري او د خسارې د ورکړې اندازه د عدلي او قضایي ارګانونو په اجراءاتو پورې اړه لري. نور حال دی وصل وصال پر رپورٹ کوي.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت د شکنجې د منع قانون له ستونزو خالي ګڼي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه قانون نیمګړی بولي او پکې د لازمو اصلاحاتو غوښتنه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره ازادي راډیو ته وویل چې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په برخه کې یاد قانون ستونزې لري.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنې لري. متاسفانه د خسارې هغه معیارونه د ورکړې هغه شکلونه دته په دې قانون کې په مشخص شکل کې ذکر شوی نه دي.
د شکنجې د منع قانون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په 2016 تقنینی فرمان توشیح کړ او د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شو. له دې وړاندې د بشري حقونو د سر سازمان سر څېړونکي پټریشا ګوسمن هم ویلي چې په دغه قانون کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په حق سترګې پټې شوې دي. میرمن ګوسمن په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان عدلي وزارت سره په ګډه د خسارې د جبران په برخه کې یو طرحه جوړه کړې چې باید د یاد قانون برخه وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د شکنجې د منع قانون د جوړېدو پر مهال هم دوی خپل نظرونه د حکومت سره شریک کړي وو، خو په توشیح شوي قانون کې له پامه غورځول شوي دي. خو د افغانستان د عدلي وزارت بیا وایي په دغه قانون کې د ټولو اړوندو بنسټونو او ارګانونو نظرونه یې په پام کې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غنیزاده وایي د شکنجې د منع قانون په پوره دقت څېړل شوی او ټول موارد پکې په دقیق ډول په نظر کې نیول شوي دي. ښاغلی غنیزاده وایي د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران په تړاو ټول مسایل د شکنجې د منع قانون په 15 او 13 ماده کې صراحت لري او اجراءات یې په عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړه لري. د خسارې د جبران حکم د محکمې لخوا کیږي. زموږ له نظره قانون پوره دی او کله چې قانون د تطبیق ساحې ته ځي یو لړتش یو ستونزې بیا په ګوته کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس وایي د شکنجې د منع قانون له ستونزو خالي نه دی. په ځانګړې توګه د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران برخه ډیره ګونګه ده او لاس راحت ته پکې اړتیا لیدل کیږي. خغله د ادرس وایي د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران موضوع باید په قانون کې له ټولو مفرداتو او ځانګړتیاو سره ذکر شي او ټول معیارونه او ځانګړنې باید روښانه وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې د دینور پوست په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. امریکا افغانستان هیر کړی خو جنرال جان کیلی نه دی هیر کړی. دا لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان ښایي د امریکایانو له پامه لوېدلی وي، خو د امریکا نوی لودرستیز جنرال جان اف کیلی چې په دې جګړه کې زوی هم وژل شوی افغانستان نه هیروي. د دینور پوست ورځپاڼې زیاتوي، اوس که جنرال کیلی وغواړي کولی سي افغانستان یو وار بیا د پوهاوي او بحثونو محراق ته راولي چې دغسې په کار هم ده. په لیکنې کې د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې د امریکا د تیرو شپاړسو کلونو هڅو، افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو او د افغان قواوو پوځي روزنې ته هم اشاره سوې ده. د دینور پوست ورځپاڼې په لیکنې کې دغه راز د تیرو شپاړسو کلونو ناامنیو ته هم پام اړول سوی او زیاتوي، امریکایان اوس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ناامنیو ته پام نه اړوي، خو دا جګړه اوس په یوه ګران بیه ترخه او مصیبت پارونکي واقعیت بدله سوې ده. په لیکنې کې راغلي، ایران او روسیا هڅه کوي د وسلولو طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کړي. د لیکنې په حواله دغه دوه هیوادونه د امریکا پر ضد هغه څه کوي چې په اتیایمه لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد ترسره کول. د دینور پوست بیرته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی درستیز جنرال کیلی تره ګرځي او زیاتوي، د افغانستان د بشري زیانونو اندازه لویه وه او جنرال کیلی چې یو زوی په دې جګړه کې وژل سوی دغه انساني بها ښه درک کولی سي. د امریکا د لوی درستی زوی لومړی بریدمن رابرت کیلی په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د لیکنې په وروستیو کې راغلي، د افغانستان جګړې ته د جنرال کیلی پاملرنه کولی سي د امریکایانو پام بیا دغه هیرې جګړې ته واړوي، خو په دې جګړه کې بریا بیخي بله موضوع ده. په داسې حال کې چې د دینور پوست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د امریکایانو د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې، د لیبیست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې راغلي، سپینه ماڼۍ د افغانستان د 14 کلنې جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د دې جګړې د عمده برخې پر خصوصي کولو غبر کوي. د لیکنې په حواله د بلاک واټر په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مؤسس ایریک پرنس افغانستان ته د 5500 خصوصي قراردادیانو د لیږلو پیشنهاد کړی چې د افغان جنگي قواوو په سلام مشوره کې برخه واخلي او د همدغه شرکت نوي خصوصي جنگي الوتکې ملاتړ وکړي. د دلی بیست په مقاله کې راغلي، که څه هم د سپینې ماڼۍ چارواکي د ایریک پرنس پر دغه پیشنهاد غور کوي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او دفاع وزیر جیم ماتیس دغه پیشنهاد رد کړی دی.
ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. نږدې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلانولو 100 کاله پوره شي. سکال هراتیانو پتیلې ده چې د هرات اوسیدونکو پتیلې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان په تر ټولو لوی بیرغ په جوړولو او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1 میلیون لاسلیکونو په راټولولو ولمانځي. د هرات ولایت ټولنیزو او ورزشي ټولنو بیا په دې مناسبت ځانګړي پروګرامونه له مخکې پیل کړي دي. تفصیل دی رضوان مراد پر راپور کې.
هرات ولایت سکال د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد کالیسه د تیرو کلونو په مقایسه په بیل ډول او شاندار توګه لمانځي. د هرات ټولنیزو او ورزشي ټولنو او فعالانو د دې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ 1 میلیون لاسلیکونه راټولوي او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي. د هرات د والي ویان غلام جیلانی فرحات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې په خپل نوښت سره یو ملي حماسه جوړه کړي. مونږ برنامه
لرو چې هرات ولایت کې 1 میلیون لاسلیک د شهروندانو څخه ټول کړو. دوی ګرده پر یو لوی بیرغ ته چې تر افغانستان تر ټولو ولایتو دا لوړ یو لوی بیرغ دی راټولو او د خپلواکۍ په ورځ کې دغه پروسه ختمیږي.
د هرات والی محمد آصف رحیمی چې دا پروسه پیل کړې ده، د هرات له ځوانانو، ښځو، دینی عالمانو، روحانیونو، ټولنیزو فعالانو او ملي سوداګرو غوښتي چې له دې پروګرام سره یو ځای شي. په همدې حال کې د هرات د ځوانو روڼ اندو او د ازهر ټولنیزې مؤسسې اعلان کړی دی چې د اسد د 28مې په مناسبت به زرګونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي.
د ځوان روشن فکرانو د ټولنیز بنسټ مشر عبدالرازق قاریزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ملي یووالي او اتحاد لپاره یو لوی پروګرام ترتیب کړی دی.
ما سفری روزشی از هر و همچنین نهاد انجمن اجتماعی روشن فکران جوان برای 1000 نفر در شاهای ظرفیت سازی یک سری کورس های رایگان آمادگی گرفته و میخواهی که این کورس ها را برای جوان به شکل رایگان برگزار کنه.
هرات چه زنگره کلتوری او تاریخی اهمیت لري او د دې ولایت گاوند کې پراته غور، فراه او هلمند ولایتونه په دې ورستیو کې د چاودنو او شدیدو جګړو شاهد دي. په هرات کې ورستۍ لوی او خونړۍ حمله د دې خار پر یو جماعت شو چې لسګونه کسان پکې وشل شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د هرات خار پر جوادیه جماعت د دې بریت مسؤلیت پر غاړه واخست.
و مردل چې د هرات اوسیدونکو سکال پتیلې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د تر ټولو لوی بیرغ په جوړولو او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1,000,000 لاسلیکونو په راټولولو ولمانځي. له وطن سره مینه بیا په کابل ښار کې زما وطن زما له نظره د یو تصویرونو په یوه نندارتون سره لمانځل کیږي. په دغه نندارتون کې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه تصویر اخیستونکو په خپل لاس اخیستي تصویرونه چې لومړی کاندید کړي وو او وروسته غوره شوي نندارې ته وړاندې کړي دي. دا نندارتون د یو این ډی پی د تلپاتې پراختیا سره د خلکو آشنایي پروګرام له لورې جوړ شوی و. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ هم د نندارتون ته ورغلی و.
په دې تصویرونو کې هر لیدونکی خپل وطن له خپل نظر ګوري. دلته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه لسګونه تصویر اخیستونکو د بیلابیلو سیمو څخه اخیستي تصویرونه نندارې ته ایښي دي. دې انځوریز نندارتون ته زما وطن له زما نظره نوم ورکول شوی دی. د تلپات پراختیا سره د خلکو آشنایی پروژې مشر ساجد تخوا د یاد نندارتون په اړه داسې وویل:
د تلپاتې پراختیا سره د خلکو آشنایی پروژې هدف د ملګرو ملتونو 15 کلنه اجنډا ده چې د فقر د لمنځه وړلو، پاکو اوبو او لوړ کیفیته موادو ته د خلکو د لاسرسي لپاره په ټوله نړۍ کې عمل کیږي. دغه پروژه زموږ ورځنی ژوند تشکیلوي،
روزمره ما او شما را تشکیل میده.
د یادې ادارې د مسؤلینو په خبره د دې نندارتون د تصویر د اخیستلو په سیالیو کې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه تصویر اخیستونکو برخه اخیستې وه. مسعود حسیني چې زما وطن زما له نظره د تصویرونو په نندارتون کې دا وردی داسې وایي:
ما تمام
موک ټولې سوجي د خلکو څخه د خلکو لپاره اخیستي دي چې ژوند د یو شمیر تر سره شوی ورغونکو پروژو سره بدلون کړي دي،
تغییر کړل.
تیارونی ورده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د تلپات پراختیا سره د خلکو آشنایي په برخه کې دا ډول تصویري نندارتون جوړ شوی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاجکستان له کلونو وروسته ایران تورن کړی دی چې د کورنۍ جګړې پر مهال په دې هیواد کې په لوړه کچه په وژنو کې لاس درلود. جزئیات له سلیم احمد صالح خبري.
د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د وژنو په برخه کې د ایران لارښوونې د تاجکستان د دفاع د پخوانی وزیر د مرستیال خواجه حلیم نظرزاده له طریقه د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند د جنگیالیو لخوا عملي کېده. نظرزاده په نوې مکلونه کې د دغه ګوند له قمندانانو څخه و چې په 2015 میلادي کال کې د کودتا ضد عملیاتو په لړ کې پلازمینه دوشنبه ته نږدې ووژل سو. د تاجکستان یو لړ پیژندل سوي شخصیتونه لکه د پوهنتون د استاد محمد عاصمی، دکتور یوسف اسحاقی، نولیکونکی سیف افاردی، د ولسمشر د سیاسي سلاکار کریم یولداشیف او د تاجکستان د پخوانی لوی مفتی ترڅنګ شل نور روسی افسران د 1990 او 2003 میلادي کلونو ترمنځ په تاجکستان کې وژل سول. په هغه مستند فلم کې چې د تاجکستان دولتي تلویزیون څخه خبر سو، یو تن چې پکې ځان د اپوزیسون د اسلامي ګوند یو پخوانی جنگیالی معرفي کوي وایي په 1995 میلادي کال کې ایران ته سفر وکړ. په کوم شهر کې د 200 کسانو سره یو ځای په پوځي برخه کې روزنه ورکړل سو. دغه کس وایي په 1999 میلادي کال کې په تاجکستان کې د سیاسي او بانفوذو شخصیتونو د وژنو په اړه له څرګندو دستورونو سره یو ځای خپل هیواد ته ستون سو. که څه هم کوم مستقل سرچینې د دغه کس سرګندونې نه دی تایید کړي، خو د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې په مستندو فلمونو کې وخت نا وخت د حکومت پر منتقدانو او مخالفانو تورونه لګول کیږي. ایران او روسیه د مذاکرو په هغه پروسه کې منځګړیتوب وکړ چې په 1990 میلادي کال کې په تاجکستان کې 15 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوله. د تاجکستان له دولتي تلویزیون څخه دغه مستند فلم په داسې حال کې خپریږي چې د تاجکستان له توندلارې ګوند اسلامي رینسانس څخه د ایران د ملاتړ له کبله د دوشنبې او تهران ترمنځ اړیکې ترینګلې سوې دي. دغه ګوند په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته 15 کاله په پارلمان کې غړي درلود، خو سترې محکمې په 2015 میلادي کال کې د دغه ګوند پر فعالیت بندیز ولګاوه او د یوې تروریستي ډلې په توګه یې اعلان کړ.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بګرام هوایي اډې مخته پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 2 میرمنې وژل شوي او 2 نورې ژوبل دي. د یوې ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د لوګر ولایت په محمد هغې ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې 4 تنه ووژل. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې د هېواد د اکثرو افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هېواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړې په تهران کې د نوي حملو ګواه کړی دی. د پاکستان له واکه لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون په راول پنډي کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې د ناصب شوو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکې هیلي به روانه میاشت د اتریش پلازمېنې ویانا ته ولاړه شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. اوس هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه
د ژوند رنګونه
تصور ما یو تند د کاریګرو د میولو څخه
زه چې ګورم دلته نام خدای ډیر زیات خټکی خدي نو نور د افغانستان رنگ رنگ میوي دي کته میوه په اړه معلومات راکې چې دا ملکم زه راوړی
میوه خدا خو بغداران دی بغداران راوړی له مارکیټ نه مونږ بیا زو له مارکیټ نه راوړو په بازار باندې خرڅو
او اوس په دې شپه ورځو کې د خټکی ډیر بازار تو د خټکی د کوم ولایت دی
خټکی خو نام خدا افغانستان دا ډیر غنی وطن دا نام خدا ماشاءالله ډیر ولایت ناراضی له قندوز ناراضی له قندار ناراضی له تخار نه اندوانه راضی
او دا خټکی کې چې بیا څه ګورم زینیش نه دی زیړ دی یعنی دا خټکی څو ډول هم لري
او خټکی ماشاءالله ډیر ښه رنگونه دی د مزار له خوانه راځي راځي دوه رقم ته یا درې رقم ته خټکی راځي مثلا لکه برګنای او نور دا اقنبات مزار او له قندوز نه قندک امام صاحب او له بغلان نه کیلګی نه لارځي نه راځي ډیر مشهور میوي دي
او بیا دغه ډولو نه چې تاسو نومونه واخیستل دوه کې کمی او ډیر خې ده چې ډیر قیمتي ده
قیمتي خو د قندک امام صاحب خټکی چې لږ زره کامیاب تر تر دې چې پوری لګه ده د لارې له وجه نه راځي کې هغه خټکی قیمته را
څه کنه را رسیدي چې ډیر یعنی خوګ د نرم دورانی کې
خوګ دا او په چپوخې نه را رسیدره ها
وروره چې ګورم کنه د غلط رنگ رنگ میوي خې دي زنی میوي چې دي لګ لګ د ورانی دوه کال کې یعنی تاسو د سی یو زای لری چې دا به د شپې پکې وساتې چې ورانی نشي تاسو تاوانو نه کوي
نه نه دا خاص نه د دولت له خوانه توجه سونه د تجار له خوانه توجه سونه هغه دوه عمر کې چې هغه شپې ورځې بیګا کوي مقصد خپل ګټه په جب کې او د انځې لپاره فکر او هغه توجه نه لري پدې چې مال خرابېږي مال ساتنه نستا اصلا هیڅ توجه نه د دولت له خوانه موږ ته سره نه د تجار له خوانه
او تاسو د شپې بیا چیرې ساتي چې
بیا موږ ته ځې په ځای شپې چې لډاره سره ته موږ وړل پدې چې ودرګه مال خټکه نازکه شي دا ته ولکه کیږي دا زخم کیږي خراب نشي
څنګه ده دی ورځو کې خرڅلاو مخه د خلک باید ډیر اخلي قیمتونه څنګه د اوس په ډیر ارزانه سوي نه
نو تقریبا بازار ډیر خراب ده په دې چې خاص بازار نه لري او د خاص قیمت هم نه لري مال ډیر ارزانه ده په بي قدر سره ده اصلا قطر مش خارج ته مال لاندې چې بيخي بي قدر ده او ډیر ارزاني ده مزه نه ستنه
همدې سره د خبري مجله هم دومره وزه. نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري زرغونه منګل تسپارم. خره خلاص زرغونه جان،
تشکر از شما.